امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
دا خبرون لنډی زاده خوست اده وسیدون کې وایي نه په خار کې د بمونو د چاودنو نه په تنګ شوی دي. برطانوي استخباراتو شپږ پنځوس کسان د کمپیوټري حملو په شک نیول دي او په المغرب کې د لیبیا د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. السلام علیکم رو جوړ او خوشاله اوسئ. زمنګ د نن سهار په د خبرونه کې به د افغانستان او د نړۍ په باره کې راپورټونه واوري. خدا دې اوس نه پام کړی خبرونو ته چې سیاسي منشأ به درته واوروي.
د افغانستان د بندنیو چار وزیر صلاح الدین ربانی د بشري حقوقو په نړیوالې مؤسسې Human Rights Watch باندې لدې قبل اعتراض کړی دی چې په خپل یورستی رپورت کې د افغانستان د حکومت په اتو لړپړو چارواکو د جرمونو د ارتکاب تورونه لګولي. ښاغلی صلاح الدین ربانی د جمعې په ورځ د بشري حقوقو دغه نړیوالې مؤسسې نه غوښتنه وکړه چې باید اجازه ورنکړي چې ځینې خلک د دغه سازمان نه غلطه ګټه پورته کړي. ربانی وویل په دې رپورت کې د افغانستان یو شمېر پیژندل شوي شخصیتونه په نښه شوي دي. هغه په خاص ډول د بلخ له والي عطا محمد نور نه کلکه دفاع وکړله. د هیومن رایټس واچ مؤسسه په خپل رپورت کې وایي چې په ځینو قدرتمند چې ځینو قدرتمندو اشخاصو افغانستان ته د متحده ایالاتو د نظامي ورتګ سره سم ځانونه قوي کړل او ډېر ظلمونه په خلکو وکړه چې تر اوسه ورنه هیڅ پوښتنه نه ده کړې. د خوست د ښار اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې په دغه ښار کې دننه او شاوخوا سیمو کې د بمونو چاودنې زخت زیات شوې دي چې په ورځني کاروبار باندې د منفي تاثیراتو نه علاوه خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست یو پخوانی مرستیال محمد کریم خلیلی وای دی په دې اړه باوري معلومات لري چې تیر اونۍ چې د کابل قندهار په لویه لاره د یو سرویس موټر مسافرین د وسلوالو لړل لخوا ښکته شو او د زابل د نوبهار ولسوالۍ ته وړي د جمعې د ساره پورې ژوندې وو. کریم خلیلی په کابل کې د جمعې په ورځ په غونډه کې چې د وحدت اسلامی ګوند وژل شوي پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د شلم تلین په مناسبت جوړه شوې وینا کوله. په عین وخت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم د خلکو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار د پوهنتون محصلین او استادان وای په دغه پوهنتون کې د یو لړ وروستیو فعالیتونو له کبله اندېښمن شوي دي. د ننګرهار د پوهنتون د څو پوهنځیو په ودانیو د دولت د مخالفو وسلوالو په طرفدارۍ شعارونه لیکل شوي دي. د پوهنتون په انګل کې دننه پولیس دوه امنیتي پوسې لري خو دغه پوستو په څو میټرۍ کې په ځینو ودانیو باندې د اسلامي ډلې سمبولونه لګول شوي دي. د پوهنتون محصلین زیاتره د بیلابیلو مسایلو په اړه احتجاجي مظاهرې کوي او د احتجاجونو په دوران کې یا د حزب اسلامي یا د طالبانو او یا د نورو ډلو جنډې له ځانونو سره پورته کوي. تاسې زموږ غږ د واشنگټن ناوړی. د برېټانیا پولیسو یو دیرش کلن ځوان په دې شک نیولی دی چې پروس کال د امریکا د دفاع د وزارت یا پینټاګن په کمپیوټري سیستم باندې په حمله کې لاس لره. د برېټانیا د ملي جرایمو ادارې ان سی ای د جمعې په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې د شک لاندې نیول شوی ځوان د هغو شپږ پنځوس کسانو په جمله کې شامل دی چې په کمپیوټري بریدونو کې د لاس لرلو ګمان پرې کیږي. ویل کیږي چې دغه سړی د پینټاګن څلور دېرش زره کمپیوټرونو او الکترونیکي وسیلو ته لاسرسی حاصل کړی او په خارج کې د اته سوه حکومتي افرادو په باب پټ معلومات راټول کړي وو. د دغه کمپیوټرونو نه پینټاګن په خارج کې د خپلو منصوبینو سره تماس او پیغامونو لپاره استفاده کوله. د برېټانیا استخبارات وایي چې د امریکا د اف بی آی د ادارې له مامورانو سره یو ځای کار کوي چې د سایبر سیکیورټي یا د کمپیوټرونو د امنیت ساتل تضمین کړي. دغه مسله نن سبا یو ډیره مهمه مسله ده او د تیرو څو میاشتو په موده کې د امریکا د حکومت په رسمي کمپیوټرونو او تجارتي شرکتونو باندې د شخصي کمپیوټرونو حمله شوې دي. د روسي د حکومت یو مخالف سیاسي مشر الکسی نوالنی چې پولیسو نیولې او په 15 ورځو حبس محکوم شو د جمعې پر ورځ له محبس نه خوشی شوی دی. الکسی نوالنی د ماسکو پولیس په دې تور نیولې چې د ښار د زیر زمینی اورګاړي په سټیشن کې د حکومت د مخالفانو د مظاهرو لپاره شبنامې خپرولې. کله چې له محبس نه راووت نو خبرې اعلان ته ویل زمنګ دریز به بدل نشي او نو بل خپل کوششونه لاس واخلو. د حکومت فشار را باندې هیڅ اغیز نه لري او د ترورزم کومه پیښه چې په مسکو کې وشوه هر چا چې کړي خپل هدف ته رسیدلی نشي. زه نه یم ډار شوی او نه مې انډیوالان ډارېږي. الکسی نوالنی ویل غواړي چې د روسیې د حکومت د مخالف مشر بوریس نیمتسوف د قبر د لیدو لپاره درې ته ولاړ شي. نیمتسوف چې د جمهور رئیس پوتین سرسخت مخالفو په مسکو کې تیر هفته نامعلومو وسلوالو په څو ډزې پرې وکړې او وویشت. نوالنی چې د هغه یو نږدې ملګری و غوښتل چې د سه شنبې په ورځې په جنازه کې ګډون وکړي خو پولیسو ورته اجازه ونه کړه. له نایجیریا نه را رسېدلي خبري رپورټونه وایي چې د بوکو حرام وسلوال لګیا دي د جوزه په کارګوټي کې راټولېږي او له نورو سیمو نه هم ورته وسلوال جنګیالي د ملاتړ لپاره را روان دي. د نایجیریا د استخباراتو سرچینو امریکا غږ ته وویل چې وسلوال جنګیالي غواړي چې د حکومتي قواوو د احتمالي حملې په مقابل کې خپله دفاع پیاوړې کړي. جوزا چې د بوکو حرام یو مهم مرکز دی د بورنو ایالت له مرکز میډوګورینا 115 کیلومتره لرې پروت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې چې په المغرب کې د لیبیا د حکومت د لیبیا د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ د روغې جوړې مذاکرات پیل شوي دي. د جمعې په ورځ دویمه ورځ وه. د المغرب دولتي اژانس د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي برناردینو لیون له قبله رپورټ ورکړ که څه هم چې دی په ډېره دې اړه زیات خوشبین نه دی خو له دواړو خواوو سره دا احساس پیدا شوی دی چې د روغې جوړې موافقه باید وشي. د ملګرو ملتونو استازو د دواړو خواوو سره په جلا جلا ډول وکتل. د لیبیا په پایتخت طرابلس کې د اسلام پالو حکومت دی او په ختیځ کې مخالفان حکومت کوي چې نړیواله ټولنې په رسمیت پیژني. لیبیا چې د تیلو ډېرې زیرمې لري دواړو خواوې غواړي چې خپل کنټرول پرې قائم کړي. دولتي شرکت د امنیتي وجوهاتو له امله تقریبا 11 ساګانې تړلې دي او په روان هفته کې وسلوالو د تیلو 2 زیرمې قبضه کړې. وروسته له هغې چې په 2011 میلادي کال کې د معمر قذافي حکومت رانسکور شو په دغه هیواد کې ناقراري روانه ده او 2 متضاد پارلمانونه پکې فعال دي. د فلسطین د آزادۍ سازمان الفتح په جمهور رئیس محمود عباس باندې پرون غږ وکړ چې د اسرائیلو سره امنیتي همکاري وځنډي. اسرائیل د فلسطین ادارې نه د خپل غږ د خواستو په خاطر د هغو پیسو لیګل معطل کړي دي چې په اشغالي سیمو کې له فلسطینیانو نه په مالیجاتو کې راټولوي او بیا د فلسطین ادارې ته د خپلو مصارفو د پوره کولو په خاطر ورکوي. د فروری په میاشت کې په متحده ایالاتو کې د بیروزګارۍ فیصدي رالوېدلې ده او تقریبا 2,95,000 بیروزګارو کسانو کارونه پیدا کړل. د امریکا د کار وزارت چې د جمعې په ورځ رپورټ پور کړی دی پکې ویل شوي چې فروری کې د بیکارانو کچه 15.5% ته راکمه شوه. په داسې حال کې چې د امریکا اقتصاد د هغه څنه چې اقتصاد پوهانو مخکې پیشبیني کړې وه یو څه بهتر شوی خو اوس هم تقریبا 1.5 میلیونه خلک بیروزګاره ناست دي خو د پروس کال په تناسب شمیر سکال 1.5 میلیونه رقم شوی دی. په داسې حال کې چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د عراق د حکومتي قواو شیعه او کوردي ملیشو ګډ عملیات د عراق د تکریت د ښار د نیولو لپاره روان دي. په دغه جنګ کې د ایران د مستقیم رول او نقش په اړه تشویشونه راپیدا شوي دي. یو تشویش دا دی چې د ایران د رول په وجه باندې به د عراقي شیعهګانو او اهل سنت ترمنځ بې اتفاقي زیاته شي. بل دا چې د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان خارجه وزیر سعود الفیصل خبرداری ورکړ چې ایران د روان جنگ نه په استفاده غواړي چې په عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې خپل نفوذ او کنټرول پراخه کړي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې جنگ روان دی د بشري حقوقو طرفدار مؤسساتو غوښتنه کړې ده چې د عراق له پوځي مشرانو او له هغو ایرانیانو نه دي د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه پوښتنه وشي چې مستقیما په دغه جنگ کې برخه لري. او د جنوبي کوریا پولیس وایي چې د شمالي کوریا او هغه سړي ترمنځ د احتمالي اړیکو په اړه تحقیقات کوي چې جنوبي کوریا په پایتخت سیول کې د امریکا په سفیر باندې اوړه مورس په چاقو وه او په مړوند او مخې ډېر سخت ټپي کړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، اوس په رپورټونو را واخلو. د جنوبي کوریا حکومت په دغه هیواد کې د امریکا په سفیر باندې د حملې نه وروسته د حمله کوونکي په باره کې معلومات راټولوي چې آیا شمالي کوریا ته تګ راتګ کوي یا نه. په دې برسره د جنوبي کوریا حکومت امنیتی تدابیر سخت کړی دی. د سیول د امریکا غ خبریال برین اپیدن رپورټ را لیکلی دی چې نظرانه یوسفزی در اوري.
دغه حمله دا پوښتنه راپورته کوي چې په جنوبي کوریا کې د امریکا په خلاف احساسات تر کومه حد پورې دي. د جنوبي کوریا پولیس وایي چې دوی په کیمیکانګ باندې امریکایي سفیر موکلې پر باندې د حمله تور ولګوي. د جنوبي کوریا د جوګنو سیمې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی یونګ میونګ سنگ وایي چې دوی دغه معلومات هم راټولوي چې کیمیکانګ په ورستیو کې شمالي کوریا ته دومره تګ راتګ ولې کړی دی او د هغه شمالي کوریا ته د تګ راتګ د دغه حمله سره کوم تړاو لري او کنه. دی وایي
پیژا کیم گی جونګ پیوې دې سو کیسوک확인하고 있는데
مونږه په دې حق له باندې هم تحقیقات کوو چې آیا د حمله چا پلان کړی ده. په خاصه توګه مونږه د کیم کیانګ په ورستیو کې شمالي کوریا ته د تګ راتګ په حق له باندې معلومات راټولو. د جمعې په ورځ پولیسو د کیم کیانګ کور ولټو. کچرته به هغه باندې د غتور ثابت شو چې هغه د کیم جونګ د حکومت ملاتړی دی، نو په هغه باندې د جنوبي کوریا د امنیتي قانون د ماتولو تور لګیدې شي. په دې برسره په هغه باندې په یو بهرني سفیر باندې د قاتلانه حمله تور هم لګیدلې. د یادون ورته چې حمله کوونکی کیم پولیسو ته ویلو چې دا دغه کار په خپل سر کړی دی. هغه ویل چې دغه کار د امریکا او د جنوبي کوریا د ګډ پوځي تمریناتو په خلاف د احتجاج په توګه کړی دی. هغه بیا بیا دغه خبره کوله چې د امریکا او د جنوبي کوریا د ګډ پوځي تمریناتو نه وروسته په 1953 کې چې د دواړه کوریاګانو ترمنځ کومه جګړه شوې ده او کوم کورنۍ د یو بل نه بیل شوې دي، د هغو یو ځای کېدل ناممکنه کیږي. د کیم په حق له باندې ویل کیږي چې هغه د ملت پال فعالیتونو او د تشدد سابقه لري. هغه په 2010 کال کې د جاپان په خلاف هم مظاهره کړې وه. په 2010 کال کې هغه د جاپان په سفیر باندې د تیګو وشتلو په تور باندې نیول شوې وو. هغه په 1990 کال کې د امریکا د سفارت مخې ته د امریکا بیرغ هم سوځولې وو. لبلې خوا د شمالي کوریا حکومتي خبری ایجنس د کیم کیانګ دغه عمل ستایل دی. د جنوبي کوریا د یووالي د وزارت ویاند لیم بیونګ وایي
بوکان ایبن ساکن گا کارلین هایو مینسیمه بانیونګ اونون هامینسو.
هغه وایي چې شمالي کوریا دغه پیښه ته د یوې بلې معنی او رنگ ورکولو کوشش کوي. د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د پراخولو نه وروسته په جنوبي کوریا کې د امریکا په حق له د خلکو په نظر کې مثبت زیاتوالی راغلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راوخلو. د ټاکلې نیټې نه یو ورځ وروسته د جنوبي سودان نخبري ناکام شولې. د امریکا غږ خبریال ماتیو واندر اولف په دې باره کې له اډیس ابابا نه په دا رپورټ را لګلې ده. د جنوبي سودان جمهور رئیس سلواکیر او د پخوانی مرستیال ریاک مچار پرون د جمعې په ورځ د غرمې نه وروسته په اډیس ابابا کې د خبرو لمیز نه وتل. دوی موافقې ته ونه رسېدل، حتی چې د خبرو ټاکلې نیټه یوه ورځ نور هم قضاول شوې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو خبرو لپاره د مارچ 15 نیټه وروستۍ نیټه ټاکلې وه. یاغي مشر مچار د دغه ځن ملامتي په حکومت باندې واچوله. مشار انوای
بس ټو ارایو ټو ا پیس اګریمنت بټ اټ هاز نات بیکم پوسیبل بیکاز د پوزیشنز بینګ پریزنټډ بای د ګورنمنت نو وی ار نات اکسپټینګ ډیفیټ. د پرایم منیسټر
منګه خپل وسه وکړه چې د سولې موافقې ته ورسیږو، مګر دا ممکن نه شو ځکه چې حکومت په دې ارتباط مخالفت وکړ. منګ ماته نه منو د ایتوپیا صدر اعظم د خبرو لپاره د نوي میکانیزم واده وکړه، ځکه نو موږ به دې ته انتظار وباسو چې کله به دغه میکانیزم بندوبست وشي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړی شي. د ایتوپیا صدر اعظم اهلی مریم د سالیګین نه پرون د جمعې په ورځ د مخامخ خبرو په وخت کې حاضر و. د دواړو مشرانو ته وویل په اخلاقي او سیاسي دواړو لحاظونو سره د جنګ اوږدوالی د منلو وړ نه دی او سیمه ایزه منځګړی ات ایګارد به په خبرو کې شامل دواړه خواوې دې ته راولي چې د انتقالي حکومت د روان کال د جولای د میاشتې پورې جوړ کړي. د څرګنده کړه چې دی به په راتلونکو ورځو کې د سیمه ایزه مشرانو سره په دې نیت وګوري چې عمومي پلان عملي کړي. د جنوبي سودان د فرهنګ وزیر مایکل ماکوی وای دواړه خواوې زیات وخت ضرورت لري چې هغه اختلافات حل کړي چې د قدرت د ویش او د موسو د اصلاحاتو په شمول د والي حکومت د جوړېدو په سر لري. د دا ونه منله چې ګنې خبرې ناکامه شوې دي. دی وای
وی کین ناټ سی دټ دیر از ا فیلیر بټ دیر از ا پروګرس بینګ میډ سو وی آر اپټمیستک دټ افټر کنسلټیشنز اند ون وی آر کال بیک
موږ د ناکامۍ خبره نه شو کولای، مګر پرمختګ شوی دی، ځکه نو د تماس نیولو نه وروسته موږ خوشبینه یو او کله چې موږ بیرته راوغوښتل شو نو په قطعي توګه موږ به په دې دریس یو چې موافقه وکړو او په جنوبي سودان کې به خپلو خلکو ته سوله راولو. په دې لته چې د مارچ په 15 نیټه د سولې جامع موافقه ونه شوله، نو ملګرو ملتونو د امنیت شورا وس د هغو کسانو په خلاف اقتصادي او سفر باندې بندیزونه لګوي چې د سولې د خبرو په مخ کې خنډونه اچولې دي. جنوبي سودان په 2011 کال کې له سودان نه خپلواکي واخیستله. د جمهور رئیس کیر او مشار اترمن سیاسي بې اتفاقي دې حتی راورسېدله چې په لسګونو زره کسان ووژل شول او تقریبا 2 میلیونه کسان هم بې کوره کړل شول.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8:00 او 8:40 کېږي. څو مهم خبرونه تاسو ته پام راوړو. د افغانستان وی پیلوټي میرمن نیلوفر رحماني تسکال لپاره د امریکا د خارجه وزارت د شجاعت او زړورتیا جایزه ورکړل شوې ده. نیلوفر رحمانی ته دغه جایزه په واشنگتن کې د جمعې پر د امریکا په خارجه وزارت کې په خاص مراسمو کې د خارجه وزارت د مرستیال لخوا ورکړل شو. نوموړي د هغو لسو ښځو په جمله کې شامل ده چې سکالو ته د امریکا خارجه وزارت دغه جایزه ورکوي. په داسې حال کې چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په ضد د عراقي قواوو او شیعه او کوردي ملیشو ګډ عملیات د تکرید د ښار د نیولو لپاره روان دي، په دغه جنګ کې د ایران د مستقیم رول او نقش په باب تشویشونه راپیدا شوي دي. یو تشویش دا دی چې د عراق د شیعهګانو او اهل سنت ترمنځ به بې اتفاقي زیاته شي. بله دا چې د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان خارجه وزیر سعود الفیصل خبرداری ورکړی و چې د روان جنګ نه په استفاده ایران غواړي چې په منځني ختیځ کې خپل قبضه او کنټرول پراخه کړي. د هند پولیس وایي چې په زرګونو خلکو د جمعې په ورځ د ناګالند ایالت د دیماپور په ښارګوټي کې په مابس حمله وکړه او یو سړی چې د یوې ښځې په عزت عبرو باندې د تیری په جرم نیول شوی په وهلو وهلو ووژو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا راپورټ راواخلو. د ښځو د حقوقو فعالان په نوي حکومت باندې نیوکه کوي چې د سولې خبرو لپاره داسې میرمنې نه دي ټاکلې چې د سولې د رامنځته کېدو لپاره د مثبت رول ولوبوي. ځینې دغه میرمنې د سولې د عالي شورا د غړو د ترکیب په ترکیب کې بدلون غواړي. پام وکړئ زموږ د خبریالې بھارت صابر رپورټ چې بود وسې دراورو.
افغان دولت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو پیلېدل په افغانانو کې ډېر غبرګونونه راپارولې دي. ځینې د دغو خبرو د پیلېدو لپاره د پاکستان لیوالتیا او لارې هوارول د پاکستان مجبوریت ګڼي او له همدې کبله د دغه خبرو مثبتو پایلو ته چندانې امیدواره نه دي. د حقوقو د پوهنځی استاد او د ښځو د حقونو د برخې فعاله شهله فرید د سولې خبرو لپاره د پاکستان لخوا رامنځته شوې فضا ماتیدونکې بلي. هغه وایي پاکستان په خپل هیواد کې د بدو امنیتي حالاتو او پیښو د رامنځته کېدو له امله د افغانانو ترمنځ جوړجاړي ته غاړه ایښې ده.
نظر به مجبوریت که پاکستان احساس میکنه، لذا فضایی را که به وجود آورده برای صلح بر افغانا، این فضا بسیار شکننده است.
پاکستان ده هغه مجبوریت لمخې چې احساسویه د افغانانو ترمنځ یې د سولې لپاره دا لاره هواره کړې چې زما له انده خورا ماتیدونکې ده. که د دغه فضا یا وضعیت په هر ګام کې پاکستان پوه شي چې مجبوریتونه یې له منځه تللي او کولی شي له دغه رامنځته شوې فضا نه په خپلې ګټې استفاده وکړي، نو دغه فضا به ضرور ماته کړي. له بلې خوا میرمن فرید د سولې خبرې یو ملي بهیر ګڼي چې وایي ټول افغانان باید ورکې ونډه واخلي او خپل استازي ولري. حال دا چې د هغې په وینا دا مهال افغان میرمنې له دغه بهیره سنډې ته ویستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې ولسمشر غني د افغان میرمنو له استازو سره په لیده کاته کې د دغه میرمنو سره د سولې رامنځته کېدو او د مخالفینو سره یې د خبرو د میکانیزم په اړه خبرې کړي او د هغوی نظریاتې اخیستې دي. خوشاله فرید وایي غوره شوې میرمنې هغه کسان نه دي چې د سولې بهیر لپاره د مناسبې او د مثبتې ونډې لرونکي وي. د هغې په وینا ولسمشر باید له هغو میرمنو سره دا موضوع شریکه کړې وای چې د مثبتو او بې پرې نظریاتو خاوندانې دي.
چرای بسیار جدیدی بودن و معمولا اونا از ولایت بودن که ولایت از جنگ قدر خسته نیستن.
دوی نوی چیری وی او ده هغو ولایتونه نراغلی وی چه جگره دومرنی دی زپلی. مگوارو ده سول خبرو لپاره ده هغا میرمانی و تاکل شی چه پا جگره که قربانی ورکری دی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی ټولنه مشر ګلاغا حسنی هم د سولې خبرو لپاره د میرمنو په ګډون ټینګار کوي او وایي
ښځو ته باید مشورې حق ورکړي، ځکه چې ښځې په اسلام کې د مشورې حق لري، په افغانیت کې د مشورې حق لري، او دا مشوره ده. مشوره باید د اهل نظرو سره وشي، هغه که ښځې که نري. دا ډېر علمي خبره ده.
له بلې خوا میرمن شهلا فرید د سولې د شورا په اډانه کې د شته میرمنو په هکله وایي دغه میرمنې هم سنډو ته ویستل شوي، خو نوی حکومت باید دغه میرمنې له سنډو راوباسي او د سولې خبرو لپاره یې نظریاتو ته غوږ کېږدي.
ما امیدواریایی که از حکومت جدید داریم یا اینا را از حاشیه در متن بیارن اگر قادر است که اینا کار میکنن، و اگر نمیتونن بسیار زود رئیس جمهور باید به سر اعضای شورای صلح تصمیم بگیره.
موږ له نوي حکومت نه غواړو یاد دغه میرمنې له سنډو نه د خبرو میدان ته راولي، او که نشي کولی نو ولسمشر باید ډېر ژر د سولې د شورا د غړو په ترکیب کې نوی نظر وکړي، ځکه د سولې په شورا کې داسې نارینه او ښځینه غړي شته چې د سولې لپاره هیڅ راز ژمنتیا نه لري، بلکې د ځان بقا په جګړه کې ویني، نو دوی د سولې لپاره مثبت ګام نشي پورته کولی. د حقوقي چارو دا کارپوه وایي د مهال د افغان حکومت او افغانو ښځو ترمنځ یو ډول بې باوري رامنځته شوې، ځکه د ملي وحدت حکومت د خپلو کمپاینونو پر مهال په حکومت کې د میرمنو 35% ګډون منلی و، خو تر بریا وروسته یې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. حال دا چې د ملګرو ملتونو 1415 شمېر پریکړه لیک افغان دولت اړباسي چې د سولې په خبرو کې میرمنې له یاده ونه باسي او هغوی ته اساسي رول ورکړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د بادامه چارو وزیر صلاح الدین ربانی د بشری حقوقو پر نړیواله موسسه یا هیومن رایټس اند واچ باندې له دې کبله اعتراض کړی دی چې په خپل یو وروستي راپورټ کې د افغانستان د حکومت پر اتو لوړپوړو چارواکو باندې د جرمونو د ارتکاب تورونه لګولي دي. په دې باره کې به دا راپورټ در واورو.
یک نکته را می خواهم راجع به برخی گزارش هایی که اخیرا در مورد افغانستان و شخصیت های این کشور از جمله برادر مجاهدمان استاد عطا محمد نور که طی 14 سال اخیر کارنامه روشن در راستای صلح و سازندگی داشته است و شمار دیگری از سوی دیدبان حقوق بشر نشر شده بگویم. افغانستان امروزی و سازمان های بین المللی به همکاری و همیاری یک دیگر ضرورت دارند، نه ارائه تصویر نادرست از همدیگر. متاسفانه برخی افراد معلوم الحال
درنو اولادونکو اوس به دا راپورټ راواخلو. د نورو د ټاپو چارواکي وایي چې د نورو په ټاپو کې د 130 څخه زیات کسان وروسته له هغه نه نیولي دي چې د استرالیا د کډوالو په کمپ کې د خراب وضعیت له کبله په مظاهرو لاس پورې کړی وو. زیات شمېر کډوال چې په دې کمپ کې ژوند کوي د سیمه ییزو چارواکو لخوا د خراب وضعیت څخه ګیله لري او په غوسه دي چې د ژوند وضعیت ډیر خراب دی. د سیدنی څخه د امریکا غږ خبریال فیل میرسر ان په دې حق له یو رپورټ را لګلې ده چې د پښتو خلاصې درته در اورو.
د نوران حکومت وایي چې شاوخوا 400 کډوالو ته چې په نورو کې د استرالیا د کډوالو په کم کې ژوند کوي ویزې ورکړل شوې دي چې د نورو په ټاپو کې د کډوالو د کم د باندې ژوند وکړي. خو سره له دې چې کډوال د کمپونو څخه د باندې سلسلې وي اوس هم دوی ناراضي دي. په سلګونو کډوالو مظاهرې پر راواچولې او د ژوند د مناسبو سهولتونو غوښتنه یې کوله. د نوران د ټاپو حکومتي چارواکي وایي چې 300 کډوال د مظاهرو وروسته نیول شوي دي. حکومتي چارواکي پر مظاهره کوونکو باندې تور لګوي چې د عامه ملاتړ د ترلاسه کولو دپاره یې مظاهرې شروع کړې وې او عامه نظم یې له منځه وړی دی. خو این رانټول چې د کډوالو په طرفدارۍ د یو ایتلاف غړی دی د حکومت تورونه ردوي او وایي چې د نورو د سیمې پولیسو زیاتۍ کړی دی. رانټول داسې وایي:
It's quite clear that the police were responding or concerned about the fact that there was going to be a demonstration.
دا ډیره واضح ده چې پولیسو پلان سوی مظاهرې ته چې نن بعد د ماپښین څخه پلان سوی و ځواب وایه. پولیسو پرون اخترونه ورکړل چې که څوک په مظاهرو کې ګډون وکړي نو تر 3 کلونو پورې به په بند محکوم شي. پولیس حتی ځینو کمپونو ته په خپله ورغلل او کډوالو ته یې خبر ورکړي چې مظاهرو ته به د کم دننه ماسي وه بل ځای اجازه ورنه کړل شي. په نورو کې د کډوالو کم وروسته له هغه نه پرانیستل سو چې په 2001 کال کې استرالیا د دې کوچني ټاپو د حکومت سره موافقه وکړه چې دغو پناه غوښتونکو دپاره به دغه کم پرانیزي چې د اوبو له لارې استرالیا ته ځانونه ورسي. دا کم په 2008 کال کې وروسته له هغه نه چې د کارګر ګوند په استرالیا کې انتخابات وګټل وتړل سو. خو وروسته له هغه نه چې د کډوالو شمیر زیات سو د کارګر ګوند هم مجبور سو چې د 4 کال ځنډ وروسته دغه کم بیرته پرانیزي. په دې ټاپو کې اوس شاوخوا 12,000 کډوال اوسېږي چې پاکستاني، سومالیایي او ایراني کډوال پکې شامل دي. استرالیا د پاپو نیوګینی د ټاپو په منو سیمه کې هم دویم کمپ لري چې کډوال پکې اوسېږي. په دغو دواړو مرکزونو کې کډوالو د لوږې اعتصابونه کړي دي او مظاهرې یې کړي دي. دوی د ناسم سلوک او جنسي تیریو تورونه لګوي. دا استرالیا د حکومت د نوې پالیسۍ پر اساس پناه غوښتونکي به چې دغو دواړو کمپونو ته لیږل کیږي په استرالیا کې د ژوند اجازه ترلاسه نه کړي حتی که یې قضیه منظور هم سي. حکومت اصرار کوي چې دغه پالیسۍ ځکه غوره کړې ده چې استرالیا ته د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. خو منتقدین بیا وایي چې د استرالیا دغه پالیسۍ به پر غریبو هیوادونو باندې فشار وارد کړي. په خپله د نورو د ټاپو حکومت د ستونزو سره مخ دی ځکه په دې ټاپو کې د بیکاری کچه 90% ده او روغتیایي سیستم یې هم د ستونزو سره مخ دی. دغه کوچنی جمهوریت تر زیاته بریده پر بهرنۍ مرستې باندې اتکا کوي.
زبل الخند يرند ترند ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د نګبهار
علي محمد له زابل خبرې کوم.
ثواني خبرې کوم سکرتري له ولسوالینه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو من مدد ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
درنو اوریدونکو دا د ازادۍ راډیو پرمو چې تاسو واوریدل. درنو اوریدونکو زمنګ نیم ساعته وروسته خبرونه پاته ورسېدله. بلنه درکو د ریخ خبرونه چې څو شپې وروسته به خبر شي.